شپې په خبرونو کې کره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښنې. د څو ورځو له تېرېدو وروسته د خبریالانو مرکز منلی چې د بلخ په چاودنه کې دوه خبریالان وژل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان د پیښو په اړه حقایق نه په ډاګه کوي. د امریکا او برېټانیا سره د استرالیا پوځي معامله په آسیا پیسیفیک حوزې کې د پوځي قوت د زیاتولو په موخه استرالیا د امریکا نه درې اوپتلونه پیری. په دې سیمه کې چین هم په پوځي تحرکاتو لګیا دی. او د مرمر او پرنس په سوداګریزو مرکزونو کې د ښځو کاروبار. په هرات ولایت کې د ښځو لپاره خاص سوداګریز مرکزونه جوړ شوي دي. دلته ښځې دوکانونه لري او مشتریان هم ښځې دي.
السلام علیکم، مخام مو په خیر. نن سه شنبه د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. تاسو دا او زموږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ستاسو کوربه احمد شکیبیم. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لوري اطلاعات ته پر لاسرسي او د بیان پر ازادۍ د محدودیت د وزکیدو لکبله اندېښنه خوده لیده. دغه سازمان یو څېړونکي زمان سلطانی امریکا غکته وویل چې ژورنالیستان د روان وضعیت په اړه د راپور جوړولو لکبله په ناقانونه توګه نیول کیږي او ځورول کیږي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د خبریالانو مرکز وایي د تبیان په فرهنګي مرکز کې د شنبې ورځې په 14 د محدودو اطلاعاتو لکبله درې ورځې وروسته څرګنده شو چې د یو خبريال په شمول درې کسان وژل شوي او لک تر لګه و د ډیرشتنه ټپيان شي بي دي.
په مزار شریف کې د تبيان پونوم فرهنګي مرکز کې د شنبې په ورځ په 14 کې د یو خبريال په ګډون درې تنه وژل شوي او شاوخوا و د ډیرشنور ټپيان دي. د دغه مرکز چارواکو امریکا غاکته ویل چې په پیخه کې خبریال حسین نادری، اکمل نظری او یو بل تن چې هویت لا تر اوسه نه دی څرګند وژل شوی دی.
حادثه ناگوار علیه دفتر مرکزی پلیسای فرهنگی اجتماعی تیگان و خبرگزاری صدای افغان روز شنبه 20 اهود رخ داد که دایش این مسئولیت پذیرفت و در این جمع برنامه تدارک دیده شده بود برای تجلیل از روز خبرنگار که متاسفانه این حادثه حدود 37 زخمی که اغلب خبرنگار هستند و 3 شهید بر جای گذاشت. خواست ما مشخص است که عاملین این جنایت دستگیر شود و از ادامه چنین حملات علیه مردم، علیه خبرنگاران، علیه فرهنگیان جلوگیری شود و یک فضای مسئول و امن برای فعالیت رسانه‌ای و فعالیت فرهنگی در سطح کشور فراهم شود.
طالبان د پیخ په اړه رسنیو سره نور جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي طالبانو محدودیت وضع کړي او د پیخ په اړه دقیق جزئیات نه دي شریک کړي.
آمار تلفات احتمال داره که بیشتر از این ارقام باشه، چون گزارشدهی دقیق صورت نگرفته و محدودیت وضع شده از جانب گروه طالبان که این خلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات است و این رویداد به شدت محکوم میشه. از آدرس مرکز ژورنالیستان افغانستان.
د بخښنې نړیوال سازمان اطلاعات ته پر لاسرسي او د بیان پر ازادي د محدودیتونو لکبله اندېښنه خودلی وای. یو شمیر خبريالان د اوسنی وضعیت په اړه راپور ورکول لکبله په ناقانونه توګه نیول کیږي او زورول کیږي.
امروزه در افغانستان ما نه تنها شاهد محدودیت های روزافزون در رابطه با دسترسی به معلومات یا آزادی بیان هستیم، بلکه شاهد از این هستیم که خبرنگارا، رسانه ها و یا حتی کارمندان رسانه ها به دلیل گزارش دهی نسبت به وضعیت افغانستان یا نسبت به رفتارها در افغانستان یا نقص حقوق بشر در افغانستان با دستگیری های فراقانونی و شکنجه روبرو است.
یو شمیر ژورنالیستان هم دوی پر کار د محدودیت لکبله اندېښمن دي.
تیر اونۍ په بلخ کې پر خبریالانو برید او د طالبانو خاموشي ګډې پوښتنې را پیدا کړې دي، ځکه چې یو شمیر خبریالانو سره چې مونږ خبرې کړې دي هغوی وایي چې د دغې ناستې څخه یوازې طالبانو خبرتیا درلودله. او بله دا چې په 14 کې هغه ټپي کوم خبریالان چې روغتون ته وړل شوي دي او د طالب وسوالو کوم برخورد سره چې مخشوی دی هغه ډیر خوشنوون کې او یو خبريال چې په دغه برید کې تبي شوی او هغه وایي چې یو وسوال طالب په سر ولاړ او ویل چې کاش کې دا ټول په دغه برید کې مردار شي وای نو طالبان اوس هم خبريالانو ته د دوښمن په سترګه باندې ګوري د غرب د جاسوس په سترګه باندې ګوري او د خبريالانو سره د دوی برخورد نه لري بدل شوی
طالبانو تازه د دې څرګندونو په اړه څه دی ویلي خو تل دا ډول تورونه رد کړی دي وحید فیضی امریکا غږ
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوي تر ایران او ترکیه وروسته متحده عربی امارات هم له طالبانو سره په تفاهم کې په دوبی کې د افغانستان د قونسلګری چارې طالب ډیپلوماټانو ته سپارلې دي په داسې حال کې چې د طالبانو رژیم نړیوال مشروعیت نه لري د ډیپلوماټیکو مرکزونو د ورسپالنو تر شا څه معاملې روانه ده په دې اړه مو د بحث لپاره په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی راورل دی اریوبی صاحب سلامونه او نیک هیله په خیر راغلی طالبانو د یو فال ډیپلوماټ مسعود عزیزی کار ختم کړه او خپل کس د جنرال کونسل په توګه معرفي کړه طالبان څنګه توانیدلی چې یو شمیر هیوادونو ته قناعت ورکړي او خپل ډیپلوماټان ور معرفي کړي
زه خپل سلامونه تاسو
وعليكم السلام
بنو کاورزین ته وړاندې کوم د په بهر کې یوازې د سفارت نه دی چې طالبان ته اوس پرل شو په بهر کې د افغانستان زیاتره سفارتونه چې د اسلامي جمهوریت اساس توپ کوي دا ځکه چې تر اوسه پورې د حاکم نظام یا طالبانو نظام تر اوسه پورې هیڅ په د مشروع حکومت توګه نه دی پیژندل او په سیمه کې بعضی سفارتونه او کنسولی خصوصا په داوس وخت کې د استانبول کنسولګری او د نن ورځ پرون ورځ کوم ورځ د خبرونو مو اوریدل چې د دوبه کې د افغانستان کنسولګری د دوی یو نماینده ته تسلیم شوې ده
بلې په دې پوښتنه ما زما پوښتنه ده چې طالبان څنګه توانیدلی د غوادونو ته قناعت ورکړي او خپل ډیپلوماټان وولیږي
زما په نظر باندې سیمه هیوادونو دا درکړې ده چې الته څوک ناشتي هغه یو شخص نمایندګي کوي هغه د کوم نظام یا د کوم حاکم نظام چې په افغانستان کې د هغه نمایندګي نه کوي نو دلته یو نو فاصله رامنځته شوې ده او ستونزې ایجادوي داسې وضعیت نو هغه دا درکړې ده چې باید دغه کنسولاتونه چې دوی ته وسپارل شي چې کم از کم د دوی اقتصادي او بعضی نور سیاسي د دوی پومنس کې کومې اړیکې چې وي هغه څنګه کولای شي دا په خوشحال باندې دوی ترمنځ فعال کې او خپل پیغامونه یو بل سره شریکي خصوصا په سیمه کې د هیوادونو لپاره د دوی لپاره د اقتصادي برخه ډیره مهمه ده چې یو تا غوړي د افغانستان سره خرابې جوړ کې اقتصادي برخه تقویه کې نو هغه وخت کې چې خواني نمائندگان ډیپلوماټان وو د هغه وکړي شریکي التخینه وي کابل سره د دوی خپل پیغام به نرسولو
مننه
په تر باندې دوی ته قناعت ورکړې شوې ده او دا اوس نوې تغیرات پکې راغلي
نو دا څه رقم قناعت دغه هوکړې په څه ډول وی چې یو هیواد د پخوانی حکومت له ډیپلوماټانو سره اړیکې پالي او بل حکومت د طالبانو سره آیا فکر کوي چې نړۍ عملاً له دوو ادرسونو سره په اړیکه کې ده یو هغه رژیم چې اوس په کابل کې حاکم ده او بل چې دوره ختمه ده او اصلاً شتون نه لري
شکیب صاحب دغه سفارتونه د ولس او د هر یو نظام چې وی چې هغه حاکم دی هغه ترمنځ د فول یو حسد لري دغه د ولس او د حاکم نظام ترمنځ یو فول دی که چېرته دغه رابطه نه وي نو هغه کوم خدمات چې دی یا کوم اړیکې چې دی د دوی هغه د صحیح نمائندګي کې دا وایي چې یو نو مشکلات راځي دنیا خو تاسو ګورئ د طالبانو د نظام سره په تعامل کې دی او د تعامل د دواړو لخوانه د ناستې پاستې کومکونه نشته دي او د سفارتونو چې دی د سپیو شکل کې دی په تیار شکل کې دی موږ هیڅ نه پیږو چې تر څومره وخت پورې او څنګه نمائندګي وکړو مشکلات هم پیاتې او خلکو ته په هغه شکل باندې چې لازم دي خدمات نه شو وړاندې کولای
زه تاسو او
یو مثال درته وایم بلې یو مثال درته وایم اروپا کې خلک نهایت زیات پاسپورتونه ستونزې سره مخ دي.
بله، په دې اړه زه مشخصه پوښتنه لرم اریوبی صاحب، وخت هم کم ده، دوه پوښتنې دي او یو پوښتنه د پاسپورت په اړه ده. راشو په پراکټیس تاسو کارت تاسو د اړیکو او د رابطو پوښتنه مسله مطرح کړه. ل مرکز کابل سره تاسو اړیکې څه ډول دي او د افغانستان په اړه د چک جمهوریت دری څه ده؟
نو د چک جمهوریت دریز غدی اروپا دریز ده چې وای د دوی د اوسنی نظام څخه د دوی وختنی مثال د دوی بشری حقوقونه دي خدو د حقوق او پانداشان د انجونو د تعلیم او غیر مسو کې د خدو پر کار او د دوی د وختنه هم د چاکم رژیم باید داسې باثباته او پر شموله دولت رامنځته کی چې هغه ولست او د نړیوال ټولنې سره خیاړي کې ولري او خدمات وړاندې کې دا د دوی وختنې دي. مونږ تر اوسه پورې د اسلامي جمهوریت کوم د اسلامي جمهوریت نظام اساسوب کوم بیرغ مو پخوانی دی او زه په پلازما کوم اعتماد ما چې د چک جمهوریت دغه پخوانی شکل باندې دی. خو مونږ د کابل سره په اړیکې کې یو ځکه د اړیکې نه بغیر
چا سره په کومه سطح کې تاسو په اړیکې کې یاستئ؟ ورسته اړیکه مول چا سره وا؟
نه خود مونږ اړیکه د وزارت خارجه سره دی، د کنسولي ټول خدمات زما په نظر باندې یوازې زمونږ اړیکه نه ده، د اکثره سفارتونو
آیا تاسو تر اوسه توانیدلی یاستئ چې د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره خبرې وکړئ؟
بلې، دا سره مخبل خبرې کړې دي. دا د غوښتنه وا چې تاسو باید منتپاتې شای، سفارتونه باید ونه تړل شي. سفارتونه تړل اسانه کار دی، خو بیا ورسره دغه فعالول اسانه کار نه دی. د افغانستان زو په واضح شکل باندې وایم، د افغانستان کومه ډیپلوماټیک دستګاه چې د هغه فعال دی، هغه د ټولو سفارتونو سره په یو نو اړیکې کې دي، خصوصا د کنسولي خدمات خو زه چې ګورم اکثره
یعنی یو ډول تاسو هم د طالبانو له اوسنی رژیم سره په همکارۍ کې د سفارت چارې پر مخ وړي. پر سر درشو دغه د پاسپورتونو بحث ته وخت ډیر کم دی سفیر صاحب، لږ جواب تاسو نه غواړم. اکثره سفارتونو کې دا شکایت شته چې پاسپورت نشته. طالبان ویلي چې نوې پاسپورتونه یې سفارتونو ته لیږلي دي. آیا تاسو پاسپورتونه ترلاسه کړی دي او خلکو ته نوې پاسپورتونه ورکوي؟
په اروپا کې د پاسپورتونو چاپ مرکز چې دی بوند، موږ یوازې هغه د ډیټا انټری معلومات د سیستم له طریقه سیستم ته اچولی کېږي، بیا پرنټ او چاپ او د پاسپورتونو استول ټول بوند کېږي د ټول اروپا د یو کې په شمول باندې. خو تر اوسه پورې دغه سیمې ته هیڅ نوی پاسپورتونه دي استول شوي. یوازې څومره معلومات چې موږ لرو په سعودي کې د افغانستان سفارت ته پاسپورتونه اوس فام استول شوي، اوس تازه وایي نور هم استولی کېږي. اروپا کې دا غټه ستونزه ده، د ولس د پاره دې ته باید جدي توجه وکړل شي چې دا ستونزه حل نه کړل شي.
اروپا کې څه کوي چې په کابل کې خلکو ته پاسپورت نه ورکول کیږي؟ همدا اوس سفیر صاحب ډېر ډېر زیات مننه کوم ستاسو له وخت او حضور نه په خبرونه کې. کور مو ودان سر.
کور مو ودان تاسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وان نت پرایس وایي چې د افغانستان په اړه د څېړنو په کار کې د کانګرس لغړو سره همکاري کوي. پرایس د دوشنبه په ورځ خبرونه ته ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر ولتور وروسته حکومت له کانګرس سره 150 غونډې کړي او اړین توضیحات ورکړي دي. د امریکا د کانګرس یو غړي مايكل ماکال د بهرنیو چارو وزارت ته د مارچ تر 23 مینیټې پورې وخت ورکړی چې د افغانستان څخه د پوځیانو د ایستلو اړوند ټول جزئیات ورسره شریک کړي. د پرایس وینا د بایدن اداره د اسنادو د سپارلو په کار کې چټک عمل کوي. د کډوالو د چارو فعال شوان وان رایو وایي د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جیک سالیوان ورته ډاډ ورکړی چې دوی له افغانانو په ځانګړې توګه د هغو کسانو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي چې په 13 میاشتو کې د تخلیې په بهیر کې متحدو ایالتونو ته راغلي دي. شوان وایي دوی هڅه کوي چې کانګرس د افغانانو د میشت کولو لایحه تصویب کړي څو افغانانو ته د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شي.
افغانان چې په تیرو 18 میاشتو کې متحد ایالات ته راغلي دي په څه وضعیت کې دي؟
د 2021 کال د اګست په میاشت کې د تخلیې په بهیر کې په لسګونو زره افغانان دلته راغلي دي او زیات شمېر یې په ټولنو کې ملګم شوي دي او نوی ژوند یې پیل کړی دی. خو هغه څه چې هغوی نه لري هغه د دایمي اوسېدو اسناد دي او زیات شمېر کسان په تمه دي چې کانګرس د افغانانو د ځای په ځای کېدو لایحه تصویب کړي. کدا لایه تسوب نشی هغه افغانان چې دلته دی ورته جدي ستونزې ده، ځکه د دوی د اوسېدو ویزې به په دوه کلونو کې پای ته ورسیږي. که کانګریس د افغانانو د مېشت کولو لایه تسوب نه کړي واقعا ستونزه به رامنځته شي. خو وګورئ په تېر وخت کې کانګریس دغه شان لایه تسوب کړي دي، موږ دا افغانان دلته راوستي دي او بیرته افغانستان ته نه لیږل کیږي. نو ستونزه څه ده؟ راځئ چې ورته رسیدګي وکړو. په تیرو شلو کلونو کې افغانان له امریکایانو سره ولاړ وو. زه نه پوهیږم چې ولې دا مسله درول شوې ده. افغانانو زموږ په خوا کې خدمت کړی دی او دا د لایحې نه تسوبولو سره اړخ نه لګوي.
که دا لایحه تسویب نه شي، هغه افغانان چې دلته دي آیا ستونزه ورته جوړېدای شي؟ ځکه د اوسېدو لپاره ویزې په دوو کلونو کې پای ته رسیږي.
مون په سپینه ماڼۍ کې لویه غونډه درلوده. د ملي امنیت شورا مونږ او دغه شان ګڼو نورو ادارو ته بلنه ورکړې وه چې ستاینه یې وکړي. شاوخوا شپېته زاکاران او دېرش افغانان چې په روسیه کې متحده ایالاتو ته راغلي وو هم په سپینه ماڼۍ کې غونډې ته رابلل شوي وو. په دې غونډه کې د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان، د کورنی امنیت وزیر، د پخوانیو سرتیرو د چارو وزیر دینیس مکدونا ګډون کړی وو. دوی راته وویل چې مسله لا پای ته رسیدلې نه ده. دوی د رضاکارانو د کار ستاینه وکړه او د افغانانو په اړه هم خبرې وکړې چې دلته له سخت مسیر څخه تیر شوي او وی ویل چې موږ له تاسو سره ولاړ یو. کار لا پای ته نه دی رسیدلی، ځکه لا هم زیات شمېر کسان په افغانستان کې پاتې دي چې لا هم مرستې ته اړتیا لري. زموږ ملګري هلته بند پاتې دي. موږ دې مسالې ته د کار د ترسره کولو لپاره نوې ژمنه ګڼو او په منظمه توګه یې په مجلسونو کې یادوو. موږ په هرو دوه اونیو کې د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت له چارواکو سره ګورو او په منظمه توګه په هرو دوه اونیو کې د ملي امنیت شورا په ګډون د حکومت له نورو چارواکو سره هم ګورو.
تاسو امریکایي چارواکو سره ولیدل، د هغوی ځواب او پیغام څه وو؟
افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر جان باس هم زموږ سره په غونډه کې ګډون کړی وو. هغه راته وویل چې هر ورځ د افغانانو په اړه فکر کوي. هغه وایي چې د افغانانو لپاره دا کارونه ډېر اړین دي. موږ د امریکا په حکومت او نورو متحدینو باندې فشار راوړو چې دا ماموریت پای ته ورسوي، لکه څنګه چې تاسو له موږ سره ولاړ وئ له تاسو سره هم ودرېږي.
بیا مخرغ لاس روزونه ریوالو مسایلو ته د امریکا د متحده ایالاتو، استرالیا او برېټانیا ترمنځ د شوی تړون لمخې به استرالیا له متحده ایالاتو څخه په اټومي انرژي چلیدونکو درې جنگي اوپتلونه وپیری. د درې هوادونو ترمنځ د دغه معاملې هدف د آسیا پاسفیک په حوزه کې د چین د زیاتیدونکو پوځي حضور په وړاندې د متحدینو د حضور غختلي کول خودل شوې دي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د دوشنبه په ورځ په سان دیګو کې خبرې کولې وویل له استرالیا سره د امریکا د حساسې اټومي ټکنالوژۍ شریکول یو لوی او ضروري معامله ده.
دا چې موږ د تاریخ د عطف په نقطه کې قرار لرو، په هغه ځای کې چې د دښمن د مخنیوي او د ثبات د انکشاف لپاره سخت زیار به د راتلونکو لسیزو لپاره د سولې په لرلید اغیز ولري. متحده ایالات د هند او آرام سمندر په سیمه کې چیرې چې زموږ د ګډ راتلونکي ډېره برخه به ورپورې تړلې وي، له استرالیا پرته بل ښه ملګری نشي پیدا کولی. دغه نوې همکاري د دې ښکارندوی کوي چې ډیموکراسي زموږ د هیوادونو تر څنګ د نړۍ لپاره هم امنیت او سوکالي رامنځته کولی شي.
د څو لسیزو لپاره د شوې دغه معاملې له مخې به د 2020 کال له پیل څخه په اټومي انرژي کاریدونکو امریکایي او برېټانوي اوبتلونه د استرالیا په اوبو کې خپلې دورې پیل کړي. د 2020 کلونو په پیل کې به استرالیا له دریو تر پنځو پورې جنګي امریکایي اوبتلونه وپیري او درې واړه هیوادونه به د یو نوي جنګي اوبتل په جوړولو کار پیل کړي چې جوړول یې ښایي شل کاله وخت ونیسي. بایدن ټینګار وکړ چې دغه معامله د وسلو په هکله نه، بلکې د اټومي محرکه قوې په هکله ده او مشرانو ژمنه کړې ده چې د اټومي وسلو د نه خپرولو تړونونو ته ژمن پاتې شي. د استرالیا لمړي وزیر انتونی البانیز وویل دغه معامله به چې شاوخوا 150 میلیارد امریکایي ډالر ارزښت ولري، دندې رامنځته کړي او اختراعاتو او څېړنو ته به وده ورکړي.
AUKUS agreement we confirm here in San Diego.
دا غتړون چې مونږ دلته په سان دیګو کې تایید کړ د استرالیا په ټول تاریخ کې زمونږ په دفاعي ورتیاو کې تر ټولو لوی پانګونه ده. د استرالیا ملي امنیت او په سیمه کې به ثبات غښتلی
کړي.
د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک هم اعلان وکړ چې هیواد به د دفاعي لګښت کچه د ناخالصو ملي تولیداتو 2.5% ته لوړ کړي چې د نړۍ په کچه له ګواښونو سره مقابله وکړي.
In the last 18 months the challenges we face have only grown.
په تیرو 13 میاشتو کې هغه ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو زیاتې شوې دي. د روسیې لخوا پر اوکراین یرغل، د چین لخوا زیاتېدونکي ادعاوې، د ایران او شمالي کوریا بې ثباته کوونکې کړنې، دغه ټول داسې و نړۍ رامنځته کړې ده چې په ګواښ بې نظمۍ او اختلاف باندې بنا ده. لدې نوی واقعیت سره د مخامخ کېدو له امله دا زموږ لپاره اوس د پخوا په پرتله ډېره مهمه ده چې د خپلو هیوادونو ظرفیتونه غښتلي کړو.
بیجنګ په دغه شراکت نیوکه کړې او په واشنگتن تور پورې کړې چې سیالۍ او تصادم راپاروي. خو څېړونکي وایي په آرام سمندر کې د چین له دښمنیو ډکو کړنو په ځواب کې دغه معامله رامنځته شوې ده.
دغه شراکت زموږ لخوا د چین د پارولو برخلاف د چین د سختو پوځي اقداماتو په ځواب کې رامنځته کیږي.
مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د ترکیه په تیر زلزله کې د سلګونو زرو اغیزمنو شویو خلکو ترڅنګ د کویت په نوم مذهبي ډله چې د زلزلې سیمه خپل کور غني هم اغیزمنه شوې ده. دغه مذهبي ډله ته هم د نورو ترکانو په څیر د سر او مال زیات زیانونه وخت دي.
د تیری فبروري میاشتې زلزلې د ترکیه د مسیحي او يهودي ټولنو په ګډون د ترکیه په ملیونونو وګړي اغیزمن کړل. په اغیزمنو شویو سیمو کې یو یې د انټیوک ښار چې د مسیحي دین لومړنی مرکز ګڼل کېږي هم شامل و. دغه زلزله کې د مسیحیانو تاریخي ودانۍ او عبادت ځایونه ړنګ او د سیمې خلک یې نورو ځایونو ته کډه کولو ته اړ شول.
اوس مهال موږ د جورج په کلیسا کې یو. دا کلیسا په زلزله کې سخت خرابه شوې ده. دلته مونږ خلکو ته درې وخت ډوډۍ ورکوو. مونږ خلکو ته هغه مرستې چې مونږ یې ترلاسه کوو هم ویشو.
د ترکیه په تیر زلزله کې شاوخوا 50,000 خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي او د نورو خلکو د مړینې اټکل هم کیږي. په دغه زلزله کې د سیمې د يهودي ټولنې یو مشر هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دې سیمه کې له 2,500 کلونو را پدې خوا يهودیان اوسیږي. خو د زلزلې وړاندې په سیمه کې یوازې 14 يهودیان میشتو.
له زلزلې وروسته دوه ورځې وروسته زه فوراً مرستې کوونکي بنسټ ته ورغلم. مونږ په یوه لوی ټرک کې لومړنۍ مرستې راوړې. له ویجاړې مو ځنې مړي راوایستل چې پکې د یهودانو وتلی مذهبي مشر هم و.
د امریکا د دینی ازادیو د نړیوال کمیسیون مرستیال وایي امریکا د ترکیې د خلکو سره مرستو کولو ته ژمنه ده.
زه تاسو ته ډاډ ورکول شم چې موږ به اغیزمن شو یو مذهبي ګروپونو باندې ځانګړی تمرکز وکړو او دوی ته به د خپلو عقایدو لپاره خوندي چاپېریال یقیني کړو.
د ترکیې د زلزلې ځپلې سیمې خلک وایي چې زلزلې عبادت ځایونه ویجاړ کړي. خو دوی به د خپلو عقایدو او د نورو خلکو د مرستو پر مټ دغه ځایونه بیا آباد کړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 2 بجو نه تر اونۍ پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
د عام خرغلاس د انجنونو د زده کړو ملاتړ او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسف زید آسکر جایزو په مراسمو کې هغه والی په غوږ کړي وی چې خو د امان الله خان د میرمنې ملکه سوریا وي. د یوسف زید پلار زیاودین یوسف زی امریکا غاکته تایید کړي چې دا د ملکه سوریا والی وی چې هغه خپل لور عابده بیبي ته ور کړي وي. ملالی یوسف زی د غوغوالي او ترڅنګ د الماسو یو غوته هم پلاس کړي و چې دواړه د افغانستان د پاچا امان الله خان د میرمن ملکه سرایا ترزی پورې تړاو لري. زیاودین یوسفزی همدارنګ امریکا غک ته ویلي چې ملال یوسفزی د ملکه سرایا د غوغوالو په غوکول سره غوښتل لیوي خو په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو مبارزه ته درناوی او بل پلو په افغانستان کې د طالبان لوخا پر میرمنو په لګول شوی محدودیتونو او بندیزونو اعتراض څرګند کړي. 25 کلنې ملال یوسفزی څو د وړاندې د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي و چې نړۍ باید د افغانانو او د افغان جون او خوځو د بنسټیزو حقوقو د ملاتړ لپاره متحد شي. کابل کې د خوځو د یو کتابتون مسولین وایي دغه کتابتون د طالبانو د محدودیتونو له امله بند شوی دی. دغه کتابخانه بنسټی خودونکې جولیا پارسی د سه شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د خوځو دغه کتابتون شاوخوا اووه میاشتې مخکې د خوځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا د کابل ښار په پلسرخ سیمه کې جوړ شوی و. اغلی پارسی زیاته کړی چې په دغه کتابتون کې څه باندې شپږ زره جلته بیلابیل کتابونه موجود شي لوستونکي خزه او نجونوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر دا مهاله په کابل کې د خزو د یاد کتابتون د بندیدو او د مسولینو د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د افغانستان یو شمېر سیمه ایزو رسنیو د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې طالبانو دغه کتابتون د امنیتي ستونزو له امله بند کړی دی. ګرزو هرات ته په هرات کې د میرمنو لپاره دوه ځانګړي سوداګریز مرکزونه جوړ شوي دي. دغه پرونځي خاوندان خزي دي او مشتریان هم خزي دي. نارینه او ته هم د سودا کولو اجازه شته خو په دې شرط چې میرمنې ورسره وي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د مرمر او پرنس په سوداګریزو مرکزونو کې د خزو توکي شته او ټول پلورنځي د خزو لخوا مدیریت کیږي. دواړه سوداګریز مرکزونه په دې ورستیو کې په هرات ولایت کې پرانستل شوې دي.
که ما هستم شرایط بره ما مهیا کردن. دکان ها همه خانمایان، بازدید کننده خانمایان و مرد مجرد اجازه بالا شدن به دکان های خانمار نداره. اگر مرد با خانواده خوبی امانه کسی نمیشه و وقتی طالب خودی و این شرایط بره ما خانما دیده خود اینا حتی علاقه مندی نشون دادن، حتی والی صاحب هرات تشویق کردن و ما واقعا خیلی خوشحال شدیم از این رفتار از اونا.
طالبانو د خزو په کار سخت محدودیتونه لګولي. د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار کولو باندې بندیزونه لګیدلې دي. ځکه نو اوس یو شمېر مېرمنو کوچنی او سوداګریو ته مخه کړې ده.
از مخصوصا در قسمت اقتصاد از لحاظ اقتصادی مردم افغانستان ضربه زمانی که خانم ها در ادارات کار نکنن، در مؤسسات کار نکنن یا که سواد نداشته باشن، اینا نمیتونن درست کار رو پیش ببرن. به او خاطری باعث میشه که روز به روز اقتصاد ضعیف بشه و وقتی که اقتصاد ضعیف میشه و مردم دیگه بودیجه برای خرید و فروش هم ندارن، برای کار هم حتی ندارن و نمیتونن حتی خانم هایی که در بخش های تجارت کار میکنن، اینا نمیتونن که تجارت خود پیش ببرن.
دهیرات دخزو په پلورنځو کې یوازې خزه سودا کولیش خو نارینه هم ورتللی شي په دې شرط چې میرمنې ورسره وي.
از وقتی که ما همی مجتمع تجاری ایجاد شده مخصوصا برای خانومه، تمام فعالیت ها برای خانومه، فروشنده خانومه، خیلی راحت تر میتونیم همون نیازی که داریم، همون خواسته که داریم بیاییم راحت تر با همجنس خود بگیم و همون چیزی که خواسته باشیم بخریم.
د ملګرو ملتونو د شمیر لمخي طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان اقتصاد سخت زیان لیدلی او د میرمنو په شمول شاوخوا 200,000 کسانو خپل دندې د لاسه ورکړې دي.
اکثریت خانمو کسایي هستن چې نه قبلا دوکان نداشتن و به خانه خونه فعالیت میکردن و اومدن حالا فعلا دوکان دارن در بیرون از خانه.
د پلورنځي خوندانی وایي چې د اقتصادي کړکیچ له کبله پلور کم دی او خلک دومره د سودا کولو لپاره بازار ته ناراضي. یاد ستونزو ته په پام د پلورنځي خوندانو ته ویل شوې چې د دوکانونو د شپږو میاشتو کرایه ورنکړي. زرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
پهلوان طوفان د دوو امریکایي ژورنالیستانو جیسن موتلاغ او مارک اولتمنز لوري جوړ شوی هغه مستند فلم دی چې تیر ورځ د امریکا د تکساس ایالت په آستین ښار کې نندارې ته وړاندې شو. فلم د دوو هغو افغان چاپندازانو په ژوند راڅرخي چې په افغانستان کې د وزلوبې اتلان بلل کیږي. په فلم کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ړنګېدو او د امریکایانو د وتلو جالبې صحنې هم ښکاري. خو فلم جوړونکو رسنیو ته د فلم له صحنو څخه د تصویر اخیستلو اجازه نه ده ورکړې. د فلم لومړنۍ برخه په جمهوریت او وروستۍ هغې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوې ده. په فلم کې دوه ورونه د کندهار او کندز ټیمونو کې د یو بل په وړاندې لوبه کوي. مارشال دوستم دواړه ټیمونه بریالي اعلانوي چې دا پریکړه د لوبغاړو د خوابدۍ لامل کیږي.
هغه سیاسي مشکلاتونه چې په افغانستان کې او د افغانستان د حکومت سقوط، د طالبانو د حکومت جګړه او بل اخر د فلم چې تقریبا په درې کلو کې په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې کابل، مزار، حتی بدخشان، کندوز
خاطرات
پښتو خبرونه په اندیزی پایتر سیګي سوشل ورسته دری خبری خبرونه په لیګي چې قربانه سحر عظیمی ده سرجان سلامونه مهرباني نوبت ستاسو ده
سلام به شما و دوستای بیننده در نیم ساعت بعدی گزارش های سرسر جهان خبرهای سرسر جهان خواهیم داشت گزارش ویژه‌ای که امشب داریم در رابطه با قرارداد بین استرالیا